د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه ماخامنۍ خبری مجلې ته از فریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره تاسو ته راغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې نه تنه کاندید وزیران د افغان حکومت لخوا نن ولسی جرګې ته معرفي شوي دي. په کابل کې د فرانسې سفیر ویلي افغانان باید د خپلو ګاونډیو د سیاسي لوبې ښکار نه شي او یو موټی اوسي. افغان حکومت په یو تازه اقدام کې د ټلویزیونونو له خزینه نطاقانو غوښتي چې له زیات سینګار څخه دې ډډه کوي. د نطاقانو عکس العملونه به هم واورو په کابل کې. او اوس نوریاس نوري استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزي نن نه تنه کاندید وزیران د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل. د راپورونو له مخې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد نن په تهران کې د اټومي تحقیقاتو په تاسیساتو کې په هیواد کې د نن لومړني تولید شوي د اټومي سون مواد ځای پر ځای کړل. د مصر پوځي مشرانو ظاهرا په یوه اقدام کې د مظاهره چانو هغه غوښتنه چې قدرت باید ډېر ژر ملکي حکومت ته وسپاري منلې او د می میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن نه تنه کاندید وزیران د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسي ازادي راډیو ته وویل چې د دو وزیرانو له استهزاء او د څوارلسو نورو له استجواب وروسته به دغو نویو وزیرانو ته چې نوي ولسی جرګې ته ورپېژندل شوي دي رایې واخیستل شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اوریدای شي. ایساف ځواکونو تایید کړ چې په کاپیسا ولایت کې د دوی د تیرې اونۍ په هوایي حمله کې اته ملکي کسان وژل شوي دي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د ارتباطاتو مسؤل جنرال بون دا یو تیروتنه وبلل او وی ویل چې د عملیاتو په مهال داسې ګمان شوی و چې وژل شوي کسان وسله وال دي. که څه هم نوموړي وژل شوي کسان ځوانان وبلل خو افغان چارواکو دا وژل شوي ماشومان بللي دي. دوی تیرې اونۍ د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې وژل شوي وو. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. برنار پژولا نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د سولې په پروسه کې باید نړیواله ټولنه د ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي. هغه کار چې نړیواله ټولنه یې باید وکړي له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت هڅونه او ملاتړ دی. خو هېڅکله نشي کولی چې د افغانستان د دولت پر ځای ووسي او خپله مذاکرات پر مخ یوسي. د فرانسې سفیر داسې مهال د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی چې افغان حکومت هم ویلي که چیرې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ ونشي نو ښې نتیجې به ونه لري. د نورستان والی وایي چې د کورنیو چارو وزارت له یو کال راهیسې په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو تنخواوې نه دي ورکړې. د نورستان والی تمیم نورستاني اندېښنه وښوده او ویې ویل دغه پولیس چې شمېر یې له 500 څخه اوړي که چیرې ورته په خپل وخت ډېر ژر تنخواوې ونه رسیږي نو به خپلې دندې پرېږدي او ورسره به امنیتي ستونزې په دې ولایت کې زیاتې شي. اوس مهال د نورستان په دو سرحدي ولسوالیو برګمټال او کامدېش کې سرحدي پولیس دنده ترسره کوي. د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو پاکستانی مشکوک تروریست چې په ګوانتنامو زندان کې بندي دی رسمن له القاعده سره په امریکا کې د حملو او د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف دی وژنې په دسیسو کې پلاستر لرلو تورن شوی دی. دغه کس چې مجید خان نومیږي په دې تورن شوی چې غوښتل یې په 2002 میلادي کال کې د کراچۍ ښار په یوه جومات کې د خپل ځان پالوزولو سره پخوانی ولسمشر پرویز مشرف چې دې جومات ته د ورتلو نیت درلود ووژني. دغه حمله ځکه ناکامه شوه چې مشرف په دغه جومات کې ظاهر نه شو. څارنوالانو همداراز مجید خان تورن کړی چې پر امریکا د سپتمبر د 12 حملو له اصلي طرح خالد شیخ محمد سره ګډه په متحدو ایالاتونو کې تر ځمکې لاندې د تیلو د ټانکرونو په ډیپوګانو کې د چاودنې پلان ترتیب کړی و. خان چې د امریکا په ختیځ کې په بالتیمور کې رالوی شوی په 2003 عیسوي کال کې په پاکستان کې له نیول کېدو وروسته ګوانتنما ته انتقال شوی او له 2006 میلادي کال راهیسې په دې زندان کې ساتل کېږي. د راپورونو له مخې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد نن په تهران کې د اټومي تحقیقاتو په تاسیساتو کې په هیواد کې د نن لومړني تولید شوي د اټومي سون مواد ځای پر ځای کړل. د ایران دولتي تلویزیون چې مستقیما یې دغه مراسم خپرول وویل چې ولسمشر 40% غني شوي د سون مواد په خپله په اټومي دستګاه کې کېښودل. احمد نژاد دا د ایراني اټومي ساینس پوهانو ستر بریالیتوب وباله. ایران ویلي د یورانیمو د غني کولو پروګرام د سولهییزو مقاصدو لپاره دی خو لویدیځ شک کوي چې دا هیواد د اټومي وسلو په لټه کې دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر اسرائیلي ډیپلوماتانو د ایران وروستۍ حملې ښیي چې ایران په نړۍ کې تر روسي فعالیتونه پر مخ وړي. نتنیاهو د اسرائیل پر ادعا چې وایي په روانه اونۍ کې په هند او ګرجستان کې د چاودنې او د حملې د طرحې تر شا د ایران لاس دی تاکید وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل له صدر اعظم مرستیال او د دفاع وزیر ایهود بارک د جاپان له صدر اعظم سره له خبرو وروسته په توکیو کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل موږ د ترور مسله چې د حزب الله په شان ډلې په تېره ایراني ډلې تر شا دي راپورته کړې. په وروستیو کې په بینکاک، نوې ډیلي او تبلیسي کې دغو پیښو ته موږ له صادقانه اړخه ګورو. دا د ډیپلوماسۍ اصول تر پښو لاندې کوي او د ملتونو له چلند څخه وتلی اقدام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم په هند او ګرجستان کې پر اسرائیلي ډیپلوماتانو وروستۍ بریدونه په کلکو الفاظو غندلي دي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي ولسمشر بشار الاسد امر کړی چې د نوي اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنه یا ریفرندوم د فبروري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د راپورونو له مخې د اساسي قانون په مسوده کې چې د سوریه تلویزیون په اړه ویلي چې هغه به خلکو ته د خلکو د حکومت کولو زمینه برابره کړي، هغه عبارت لري شوی چې په اوسني اساسي قانون کې موجود او واکمن بحث ګوند هیواد او ټولنې مشرتابه ګوند ښودل شوی دی. دغه ریفرندوم له اعلان سره سم په سوریه کې د رژیم ضد مظاهره چیانو ځپون کې اقدامات هم دوام لري. او د مصر پوځي مشرانو ظاهرا په یو اقدام کې د مظاهره چانو هغه غوښتنه چې قدرت باید ډیر ژر ملکي حکومت ته وسپاري منلې او د مې میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې ده. دا ور دي سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د شه هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو خبرونه لري. روانه خبری مجله کې اوري نه تنه کاندید وزیران د افغان حکومت لخوا ولسی جرګی ته معرفي شوې دي. په کابل کې د فرانسې سفیر نن ویل افغانان باید خپلو گاونډیو د سیاسي لوبې ښکار نشي او یو موټی اوسي، او هندي سوداګر له ایران سره د خپلو معاملو په اړه زړه نه زړه دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې نن نه تنه کاندید وزیران د حکومت لخوا دوی ته معرفي شول. د دې جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی ازادي رادیو ته وویل چې په دې کاندید وزیرانو کې یو شمیر نوې څېرې هم شته او یو شمیر هغه کاندیدان دي چې د ولسی جرګې په مخکنۍ دورې کې د باور رای نوې ترلاسه کړي. دا چې دا کاندیدان څوک دي، څومره کاري وړتیا لري او ولسی جرګه به هغوی ته څه وخت د باور رای ورکړي، په دې اړه تفصیل له کابله د نسیم شفق په ریپورت کې اوري.
ولسی جرګې ته په داسې حال کې نه تنه کاندید وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کیږي چې د جرګې د حکومت د کابینې دوه تنه وزیران استیزه او څوارلس نور وزیران او سرپرست وزیران خپلو راتلونکو غونډو ته استجواب کوي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل چې دا کاندید وزیران د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د جرګې ته معرفي شول. خاغلی خواسی ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د کاندید وزیرانو نمونه داسې بیان کړل.
دفتر سریا دلیل د صحتنامی وزارت نوماند، حسن بانو غزنفر خزو د چارو وزارت نوماند، دفتر عبیدالله عبید دلوال ازدکلو وزارت نوماند، وایس پرمک انکشاف دهات وزارت نوماند، محترم دفتر نجفی ده ترانسپورت وزارت نوماند، محترم حسن عبداللهی ده خارجولاون وزارت نوماند، محترم امیر صاحب اسماعیل خان ده اوبا و برخنا وزارت نوماند، امیرزای سنگین ده مخابرات وزارت نوماند، انجینر نجیب الله اوجان ده فواید عامی وزارت نوماند.
په دې لست کې د لوړو زده کړو وزارت ته کاندید عبیدالله عبید، د ښاري پراختیا وزارت ته کاندید حسن عبداللهی، د کلیو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت ته کاندید وایس برمک، او فوایدامي وزارت ته کاندید نجیب الله اوجن نوی څېرې دي چې ولسی جرګې ته معرفي شوي. له دوی پرته ولسی جرګې ته معرفي شوي ټول کاندید وزیران هغه اشخاص دي چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې د سرپرستو وزیرانو په توګه دنده ترسره کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی وایي چې ځینې معرفي شوي کاندید وزیران ښه کاري وړتیا لري، خو د ده په خبره د ځینو نورو کاري وړتیا به وروسته معلومه شي. خاغلی خواسی وویل چې د کاندید وزیرانو ته به له هغو وزیرانو سره تر حساب کتاب کولو وروسته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړی شي چې د ولسی جرګې لخوا له مخکې نه استیضاح او استجواب شوي دي.
دراسه او کمیته د اجندا او د تعیین صلاحیت لري. من مخکې له دې نه ډیره مهمه اجندا لرو چې هغه د استیضا او د استجواب اجندا ده. تاسو پوهیږئ چې د ولسي جرګې مهمه او اساسي وظیفه د حکومت پر چارو نظارت ده چې د استجواب او استیضا د نظارت یو مهمه برخه تشکیلوي. من تر بل یک شنبه پورې البته خپل اجندا لرو.
دا کاندید وزیران په داسې حال کې ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کیږي چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې وو وزارتونه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي او دا مسأله پر ولسمشر کرزي د ولسی جرګې د غړو او ځینو سیاسي کړیو لخوا د سختو انتقادونو لامل هم ګرځېدلې ده. که څه هم لا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې کاندیدو وزیرانو کې به څه شمېر یې وتوانېږي له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي، خو ویل کېږي چې ښایي یو شمېر کاندید وزیران ونه توانېږي چې د ولسي جرګې له ازموینې څخه بریالي راووزي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو. په کابل کې د فرانسې سفیر د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ تړون د افغانستان په وړاندې د فرانسې د ژمنو څرګندونه وبلله. برنارد بژولی د چهارشنبې په ورځ، یعنې نن، په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې چې لومړی باید د دواړو هیوادونو د پارلمانونو لخوا تصویب شي، فرانسه به په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ دا تړون اروپا ته د ولسمشر کرزي په روسي سفر کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر پاکستان ته په سفر روان دی، په کابل کې د فرانسې سفیر په خپلو خبرو کې نن وویل چې د افغانستان په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په سیاستونو باندې انتقاد وکړ او ویل چې افغانان باید خپله د ستونزو د حل هڅه وکړي. په دې اړه د فرانسې د سفیر د څرګندونو نور جزئیات له کابله د حمید مومن په ریپورت کې.
په کابل کې د فرانسې سفیر د افغانستان په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په موجوده سیاستونو انتقاد وکړ او ویل چې افغانان باید د امنیت په برخه کې په خپلو ګاونډیو حسابونه کړي. برنارد بژولا چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د فرانسې په سفارت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ د معاهدې په اړه معلومات ورکول، وویل که افغانان متحد شي نو هیڅ یو هیواد به په افغانستان کې سیاسي لوبونه کړی شي. د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې له روانو هلو ځلو نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ یو اساسي علت هم دا په ګوته کړ چې افغانان خپله موجوده ستونزې هوارې کړي.
Mais ce que je voudrais dire aussi c'est que il ne faut pas l'Afghanistan
de wa gwaram wa am cha Afghanistan bay da amnati masailo pa da tar dera pa gawando hewaduno hisabuna kade Afghanistan de lakhpalo gawando hewaduno sara khabare wakde khuda ya waze Afghanan de che khpalo stunzo ta da hal la ramundale she da Afghanistan da gawando asasi hadaf pa Afghanano ke da tafarqi ramasta kawal de kho ka Afghanan yo mote she no da hewaduno ba khpal ahdaf tarlasa na kade she aw ham da illat de che mug da Afghan dawlat aw waslawala mukhalifino tarmanse سوله د هڅملاتړ
کوي.
بجول اول چې فرانسې د استانبول سیمه ایز کانفرنس ته افغانستان ته د گاونډو هوادونو څخه د وسلو مهماتو دراتک د مخنیوي لپاره ځین سپارښتنه هم کړې وې چې په پام کې ونیول شوې. د فرانسې سفیر دا انتقادونه په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی افغان ولسمشر د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. ښاغلي بژولا هیله څرګنده کړه چې افغان ولسمشر به له یو ښه او رغنده پیغام سره راستون شي. پاریس او کابل وسوس د همکارۍ او دوستۍ معاهده لاسلیک کړه چې له مخې به فرانسه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې همکارۍ پراخه کړي. د فرانسې سفیر د همکارۍ زنه حق موادو ته هم اشاره وکړه چې د دې سند له لاسلیک وروسته فرانسه له افغانستان سره کول غواړي. د وای موږ به د معاهده په چوکاټ کې په افغانستان کې د کرنې د وده او د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د کرنې لیسه او حربي ښوونځي جوړ کړو. په افغانستان کې به د ماشومانو لپاره د فرانسې موجوده روغتون لپاره کړو. د قانونو په برخه کې به افغان انجینران وروزو او له افغانستان سره به په نورو بنسټیزو پروګرامونو کې همکاري وکړو. د فرانسې سفیر وړاندې په خپلو خبرو کې دا ډاډ هم ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه او فرانسه افغانستان یوازې پرېنږدي او د دوی یو شمېر سرتېري به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره دلته پاتې شي. خو د ښاغلي بژولا په وینا د همکارۍ او دوستۍ دا معاهده چې د شلو کلونو لپاره او د بیا تمدید وړ ده، لومړی باید د دواړو هیوادونو د ملي شوراګانو لخوا تصویب شي. خو فرانسه هم د دې تړون په مقابل کې ځینې غوښتنې لري چې د افغان دولت لخوا د نشه یي توکو او تروریزم په خلاف مبارزه په افغانستان کې د فرانسې د ملي ګټو په خلاف د کوم کار اجازه نه ورکول او د فرانسوي ژبې د ودې لپاره د امکاناتو برابرول پکې شامل دي. د دې ترڅنګ فرانسه غواړي یو 15 کلن پروګرام هم په افغانستان کې پلی کړي چې له 6 زیاتې د بیا رغونې پروژې پکې شامل دي.
نن د سلواغی شپږشتمه ده. د دلوی سلواغی شپږشتمه هغه ورځ ده چې شوروي پوځونه له افغانستان څخه ووتل. د شوروي پوځونه په کال 1350 لمریز کال کې افغانستان ته راغلي وو. د دوی له راتګ سره په افغانستان کې جنګونه ونښتل چې له امله یې په دې هېواد کې څه باندې 1.5 میلیون افغانان ووژل شول، سلګونه زره معیوب او د هېواد ډېره برخه په کنډوالو واوښته.
اکثر افغانان وای په هیواد کې روانه ناخوالی، دښمنۍ، جنگ، مرګ، جوبله، نامنۍ او بی‌ثباتۍ ټول هغه څه دي چې د شوروي پوځونو له وتلو سره سره اوس هم په دې هیواد کې جاری دي. افغان جهادي شخصیت او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وای
ولسان وتلي بر دوی اشکاله پوره کیږي. په افغانستان کې هغه ستونزې شته، جنگ هم شته، ټوله نړۍ له موږ سره همکاره ده خو زموږ ستونزې بیا هم شته. بناً د افغانستان کې د شوروي اتحاد مداخلې او د هغوی د وتلو نه بعد هغوی ډېرې ستونزې په میراث پرېښی دي، بد کلچر یې په میراث پرېښی دی. د افغانستان په ستونزو کې د هغوی برخه دا برجسته ده. زه ډېر افسوس کوم چې د افغانستان د روسانو د وتلو په ورځ د افغانستان د جهادي رهبرانو او مجاهدینو او د افغانستان د مسلمان ملت دخوانه هغه سي استقبال او هغه سي دغه ونشله همنوایی چې موږ د هغې نه درسته نتیجه ګیري کړې.
افغانستان ته د شوروي پوځونه په 1350 کال کې را ننوتل چې پر مټ ببرک کارمل د هیواد واګې ترلاسه کړل. د وخت واکمنۍ غوښتل چې د شوروي پوځونو په مرسته خپل مخالفین وځپي او پر ټول هیواد حاکمیت ټینګ کړي، خو داسې ونه شول او مخالفتونو ورسره له یوې ورځې نه بلې ته زور واخیست. دا مخالفتونه پر جنګونو واوښته چې پکې په میلیونونو افغانان مړه او معیوب او د هیواد ډېر شته له خاورو سره خاورې شول. په دې هیواد کې شوروي پلوه وروستۍ واکمنۍ د ډاکټر نجیب الله وه چې په 1391 لمریز کال کې د مجاهدینو لخوا نسکوره شوه. د مجاهدینو په واکمنۍ کې هیواد د تنظیمي جنګونو په لومه کې ونښت. په دې جنګونو کې د افغانانو د وژنې سطحه نوره هم لوړه او که کوم کور کلی پکې روخ پاتې و هغه یې هم خاورې کړ. له هغې وروسته پر هیواد طالبان واکمن شول. لویدیز ویل دا هیواد د دوی د دښمنانو پر ځال اوښتی. په 2011 کال کې امریکایي پوځونو د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسوله او له هغې وروسته په لسګونو زره امریکایي او د ناټو ځواکونه په هیواد کې میشت شول. بهرنیو ځواکونو په لسو کلونو کې د دې هیواد له اردو حکومتداری او بیا رغونې له چارو سره د پام وړ مرستې وکړې، خو غواړي چې دوی هم په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ووزي.
مجله خبری رادیو آزادي.
راپورونه وایي په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو د شپې د خوا د عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه ملکیان وژل شوي دي.
د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې د جهان قطغن کلي کې د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ژوندي بیول شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ قمندان صوفي حبیب د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې وژل شوي 2 کسه چې یو یې میرعالم او بل یې نعیم نومیږي د عبدالقدوس زامن او سره ورونه دي، او بیول شوي خلک هم چې یو یې دریور او بل یې د ښوونځي او شاګرد دی وژل شوی کرم مېلمانه او د عبدالغفور خان زامن دي، چې د دې معلوماتو له مخې دا ټول ملکی کسان او په مخالفینو پورې تړاو نه لري. خو تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې باب چې آیا دغه وژل شوي او بیول شوي خلک څوک دي او په څه دلایلو دغه عملیات پرې جاري شوي دي څه نه دي ویل شوي. هېره دې نه شي چې ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان راپېژني هم ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې له طالبانو سره د بیول شوي او وژل شویو خلکو تړاو په کلکه رد کړی. د یادونې وړ ده چې دا په روان ژمي کې د بهرنیو ځواکونو لومړني د شپې عملیات دي چې د خان آباد په اختاش کې ترسره کیږي.
اخوا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو د هوایی عملیاتو قومندان منلی چې تیرونې د دوی په یوې هوایی حمله کې په کاپیسا ولایت کې اته تنه ملکیان وژل شوي دي. په عین حال کې د دې پیښې په اړه د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په دې اړه اختلاف موجود دی چې آیا دغه عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې شوي وو او که نه. زبیر ژمن په دې اړه معلومات راټول کړي.
که څه هم د ناتو ځواکونو د هوایی عملیاتو قمندان ومنله چې په کاپیسا کې د دوی په پوځي عملیاتو کې اته ملکي کسان وژل شوي، خو وایي دغه عملیات له سیمهییزو افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره شوي وو. د ایساف د هوایی عملیاتو قمندان مایک ویکسټون چې د پیښې په اړه د څیړنیز پلاوي مشر هم و، په کابل کې په دې اړه په یو خبري کنفرانس کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره غمرازي وښودله. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل، د دوی د څیړنو له مخې په دغو کسانو وروسته له هغې دوه بمونه غورځول شوي چې د ځینو نښانو له مخې پرې د مخالفینو ګمان وشو.
دا پریکړه چې پر دوی بمونه وغورځول شي له دې عمله شوې وه چې دوی غټان ښکارېدل، داسې ښکارېدل ته به وایي چې وسلې لري، او داسې ډله ډله کېدل چې افغان پولیسو او ائتلافي ځواکونو ته ترېنه خطر احساس کېده. قومندان اندېښمن و چې دوی خو د حملې لپاره په ښه حالت کې دي، نو یې د بمونو غورځولو لاره ونیوله، خو له ډېره بده مرغه چې دا د دې درې اته ځوانان وو.
دغه اته کسان تیرونۍ د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ په ګیوانه کلي کې وژل شول چې جمهور رئیس حامد کرزي هم وژنه په کلکه وغندله. که څه هم افغان چارواکي وژل شوي کسان ماشومان بولي، خو د ایساف دغه چارواکي ځوانان وبلل. د یوې پوښتنې په ځواب کې مایک ویکسټن څرګنده نه کړه چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته به څه تاوان ورکړل شي، خو دا یې وویل چې د سیمې د خلکو سره د مرستې لپاره به د دې سیمې سړک پوخ شي. د نوموړي په وینا د عملیاتو هدف په سیمه کې د وسلو او مهماتو کشفولو چې سیمه ییزو پولیسو پکې برخه لرله، او یو ورځ مخکې د کاپیسا د ملي امنیت یا استخباراتو مسؤول ته هم په اړه خبر ورکړ شوی و. خو په خاطر دې هغه افغان پلاوی چې کاپیسا ته د پیښې د څیړنو لپاره تللی و یا د عملیات خپل سری بللی و، په دې پلاوی کې د ملي امنیت یا د استخباراتو د عمومي ریاست استازي جنرال فاروق رسنیو ته وویل دغه عملیات د دوی له مخالفت سره سره شوي و. په کاپیسا کې د اتو ملکي کسانو وژنې په ولسي جرګې کې هم د وکیلانو غوسه راپارولې ده. د دې جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر بسم الله محمدي د استیضاح کولو د پریکړې یو علت همدا پیښه ښودل شوې. که څه هم ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو له امله د ناټو ځواکونو په عملیاتو د افغان حکومت په ځانګړې توګه جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په بیا بیا انتقادونه شوي، خو دغه ځواکونه وایي تر خپله وسه په جګړې کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ایران ولسمشر نن په تهران کې نوې اټومي پروژې پرانیستلې. په دې اړه د روانې خبرونې په خبری مجلې په وروستیو کې راپور لرو، خو اوس د افغانستان په اړه وروستی مطلب. افغان حکومت په یو تازه اقدام کې د ټلویزیونونو له خزینه ویندویانو یا نطاقانو غوښتنه کړې چې له زیات سینګار څخه ډډه وکړي او په مناسب حجاب کې راڅرګند شي. د افغان حکومت د دې حرکت په وړاندې خبریالانو بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې مسلې جزئیات به د فرشتې جلال زی په ریپورت کې واورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم د خپل د تازه اقدام په دفاع کې نن ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو مکتوب شکایتونه ورته رسېدلي وو، بلکې یو شمېر کورنیو هم په دې چې ښځې لوڅ سر او یا هم په ډېر زیات آرایش پر ټلویزیونونو راڅرګندې سي انتقادونه کول. طبعا هغه کسان چې په مطبوعاتو کې د کار تجربه لري پوهیږي چې د سینمایي فلم یا د یوې ډرامې کارکوونکي د سینګار طریقه د هغه چا له طریقې سره فرق کوي چې خبرونه وړاندې کوي. په عین حال کې د یو مناسب څادر پر سر کول زموږ له ملي او اسلامي دود سره مطابقت لري او کورنۍ خوښوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې ستونزه له ځینې محدودو ټلویزیونونو سره وه، خو دوی غواړي مسله د تفاهم له لارې حل کړي او په دې ارتباط یې د یو شمېر ټلویزیونونو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې په عمومي ډول د ټلویزیوني خپرونو کارکوونکي د ټلویزیون پر پرده لوڅ سر نه څرګندېږي، خو افغان حکومت په داسې وخت کې ولې دا ډول اقدام کوي؟ د حکومت دغه اقدام ته یو شمېر خبریالان او د چارو کارپوهان په دې سترګه ګوري چې ښایي افغان چارواکي په قدرت کې د طالبانو د شراکت د توقع پر اساس د ښځو لپاره دغه اعلان کوي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رهین ویل چې دا مسله په هیڅ ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو پورې ارتباط نه لري، او دغه ابلاغیه په یو مخیز ډول د کورنیو او د مشرانو جرګې د ځینې غړو د شکایت پر اساس سوی ده. رهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کار یې د ده په وینا د طالبانو د خوشحاله کولو لپاره نه دی کړی.
حالا در پس طالبا که خوش میشن یا نمیشن، در هر حال طالبا چی صلح کنه با ما و یا بنی حالت موجود خود ادامه بتن، ما دستاوردهای پر افتخار در 10 سال گذشته داشتیم، از او جمله آزادی بیان، حق زن و حقوق بشر.
خود آریانا تلویزیونی و خبریال نسرین در ازادی راژیو توایی چه پر شدو در زیاد و فشارون و راوستل در حقوی لپاره در کار ساحل تنگوی او حتی در روانی ناکراروی سبب کرده لیسی.
یعنی خودش یک خیلی مشکل جدی را روحی را باوجود میاره و هر کس باشه توی یک فکر میکنه طبعاً که شاید در پشتر ازی شاید باشه شاید طالبا بیاین شاید
پاین وخت کې نسرین هم د اطلاعات او فرهنګ د وزیر خبره تایید کړ چې وایي شدینه نتاقانی او د خبرونو وړاندې کوونکي باید په هغو حدودو کې راڅرګند شي چې د افغانستان په سنتي او مذهبي ټولنه کې خلکو ته د منلو وړ وي.
خبری مجله اوري. په نوې ډیلی او تبلیسی کې د اسرائیلیانو پر ضد له چاودنو وروسته اسرائیل تهران تورن کړ. هندي سوداګرو له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د نوو تړونونو له لاسلیک کولو سره سناسه مخالفت وکړ، او د دې چاودنو سربیره په بینکاک کې یو ایراني خپلو چاودیدونکو موادو ټپي کړ. له دې چاودنو وروسته د هند او ایران تودې تجارتي اړیکې متاثره شوې دي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
پر ایران د لویدیځو هیوادو د بندیزونو سربیره هند تل هڅه کړې ده چې له تهران سره نږدې تجارتي اړیکې ولري، خو د هند د تجارتي ټولنې مشر وایي په نوې ډیلي کې له وروستیو بمي چاودنو وروسته چې تهران پرې تورن شو، ډېر څېړونکي له ایران سره د نورو تجارتي اړیکو مخالفت کوي. د تایلند په مرکز کې د نوې ډیلي تر چاودنې یوه ورځ وروسته چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته یو ایرانی ونیول شو چې یوه پښه یې قطع شوې ده. پولیس وویل چې دغه سړي چاودیدونکي مواد انتقالول چې وچاودېدل. د تایلند یو امنیتي چارواکي رویټرز رانسته وویل کوم چاودیدونکي مواد چې په بنکاک کې چاودلي وو هغه څه مواد دي چې په نوې ډیلي کې ترې کار اخیستل شوی وو. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې هم یو چاودنه د سېشنبې په ورځ شنډه شوه. اسرائیل د دوشنبې په ورځ ایران او د ایران ملاتړې وسله واله ډله حزب الله تورن کړل چې په نوې ډیلی او ګرجستان کې د اسرائیل ډیپلوماتان په نقشه کړي دي. ایران په دې چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. د هند کورنیو چارو وزیر چیدام بارام د سېشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې د دې چاودنو په اړه وویل موږ فکر کوو چې دا چاودنې د 4-5 ثانیو ترمنځ د هغو چاودیدونکو موادو له امله وشوې چې د اسرائیلي ډیپلومات په موټر پورې شنتي وو. نو دا ښکاره ده چې یو سم روزل شوی کس دا چاودنه کړې ده. داسې دلیل هم شته چې باور وکړو چې هدف د اسرائیلي ډیپلومات میرمن وه. نو دلایل څرګندوي چې دا یوه تروریستي تر اوسه هند د متحده ایالاتو او اروپا په څیر پر ایران بندیزونه نه دي لګولي. لویدیځ غواړي چې د دې بندیزونو له لارې پر ایران فشار راولي څو له لانجمن اتومي پروګرام لاس واخلي، خو په داسې حال کې تر اوسه نوې ډیلي د تیلو د ترلاسه کولو لپاره له تهران سره تجارتي اړیکې ټینګ ساتلې دي. د هند د وریځو د ټولنې مشر د دوشنبې په ورځ څرګنده کړه چې د هند په مرکز کې د یوه اسرائیلي ډیپلومات پر میرمنې برید به له ایران سره پر تجارتي اړیکو ناوړه اغېز وکړي، او د وریځو له درکه به د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د پیسو د ورکړې ستونزه نور هم ستونزمنه کړي. وی جی سیتا رویټرز څخه زیاته کړه یو شمېر سوداګر د وریځو د خرڅلاو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو ستونزه په ایران کې لري، او اوس په د چاودنې مسله فضا نور هم خړه پړه کړي. د نوموړي په وینا البته هیڅوک نه غواړي چې پیسې بایلي یا یې پیسې چیرته د کومې مسلې له امله بندې پاتې شي. د هند سوداګرۍ وزارت غواړي چې په راتلونکو 1-2 اونیو کې ایران ته یو لوی تجارتي هیئت واستوي څو دا مسله وڅېړي چې څرنګه د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري پراخېدای شي. خو په دې اړه د رویټرز اژانس په وینا د هند سوداګرۍ وزارت توضیحات نه دي ورکړي.
په یو تازه راپور کې راغلي د ایران ولسمشر نن په تهران کې نوې اټومي پروژې پرانستلې. احمد شیبر یو ځل بیا.
د ایران ولسمشر محمود احمدی‌نژاد درې نوې اټومي پروژې پرانستې. د پرانستو مراسم د ایران ملي تلویزیون مستقیم خپاره کړل. په تهران کې د ایران د اټومي سازمان په مرکز کې احمدی‌نژاد لومړی ریاکتور ولید چې ایرانیانو جوړ کړی دی. ولسمشر بیا د یو ویډیو کانفرنس لاري دوه نوري پروژې د ایران په مرکزی سیمینا تانس کې پرانیسته. د اټومي بټۍ به دا توان ولري چې یورانیم شل فیصد غني کړي. په دې بټیو کې به نوي سنټر فیوزونه نصب شي چې تر پخوانیو به یې د یورانیمو د غني کولو قدرت زیات وي. د دغو اټومي پروژو د پرانیستو پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی او د اټومي پروګرام مشر محمد عباسی هم وو. د ایران ملي تلویزیون د فاردو د یورانیمو د غني کېدو پروژې ته اشاره ونه کړه چې په وروستیو کې په قم کې فعاله شوې ده. مخکې داسې اټکل کېده چې دا پروژه به د ایران ولسمشر پرانیسي. دغه مرکز د تهران په جنوب کې 1.6 کیلومتره لرې پروت دی. دا مرکز دا وړتیا لري چې یورانیم درې نیمو او څلورو کچې ته غني کړي.
مننه احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو پر اتلونکو خبري مجلې کې چې جاوید نعیمی وړاندې کوي اوریدلی شئ.